السلام علیکم درنو دوستانو، ستړي مشه په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې. زه اکرام الله اکرام او د تخنیک په چارو کې را سره همکار رامین کاکړ مو په روانه نیم ساعته پښتو خبري مجله کې هرکلی کوو. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډو ځواکونو د ډلې ځی وژنې په اړه هر اړخیزې څېړنې کوي. موندنې ښیي چې د افغانستان ملي شورا د فساد له امله زیان لیدلی دی. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د سولې له هغې هوکړې ملاتړ کوي چې ټولو ته د منلو وړ وي. دا یو شمېر نور مهم مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې ټول کړي. خو پیل خبرونو کوو د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه نوریاس نوری وړاندې کوي.
پایل کې د څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د افغانستان د انتخاباتو کمیشنونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کې دو ټینګار کوي. په پکتیا کې د پاڅون کوونکو یو مشر نن په یوه چاودنه کې ووژل شو. د پاکستان په پښتونخوا ایالت کې پر پولیسو د وسلوالو په حمله کې چې مسؤلیت یې د پاکستان د تحریک طالبان ډلې اخیستی، د پولیسو په ګډون نږدې څلوېښت کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د انتخاباتو کمیشنونه په خپل وخت د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار کوي. په هغې ګډه اعلامیه کې چې دواړو کمیشنونو له دوه ورځنیو غونډو وروسته نن خپره کړې، ویل شوي چې دغه انتخابات به هرومرو د تلې یا میزان په شپږمه نیټه ترسره کېږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیشن مشر هوا عالم نورستاني نن په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د انتخاباتو لپاره د تیاریو خبره وکړه.
رهبری جدید کمیسیون ها برای برگزاری انتخابات
کمیسیون نوی مشرتابه د 1990 کال د انتخاباتو د ترسره کیدو لپاره تر اوسه توانیدلی چې عملیاتي او د استخدام پلانونه، طرز العملونه او لوایح د دغو انتخاباتو د پروسې پر مخ بیولو لپاره ترتیب او تصویب کړي. میرمن نورستانی وایي شفاف او سرتاسري انتخابات کولی شي خلکو ته امن او آرامي ډاډمنه کړي. د انتخابات خپلواک او د شکایتونو کمیسیونونه ویلي چې د دغو انتخاباتو په وړاندې پرتې ستونزې په نښه شوي او د هواري لپاره به اقدام وکړي. په پکتیا کې د پاڅون کوونکو یو مشر نن په یوه چاودنه کې ووژل شو. د پکتیا مرستیال ولی عبدالولي صحیح نن ازادي راډیو ته د پاڅون کوونکو د وژل شوي قومندان نوم عزیز احمد یاد کړه. ویل چې نوموړی ګردیز کې حوزوي روغتون ته نږدې چاودنه کې چې هغه موټر بم چاودنه ووژل شو. د حوزوي روغتون رئیس به ازادي راډیو ته ویلي چې د دې پیښې یو مړی او شپږ ټپیان دې روغتون ته وروړل شوي دي. تر اوسه چا کومې ډلې دغې چاودنې مسؤلیت نه دی اخیستی. په کابل کې د شپکلنې وژل شوې ماشوم مهسا اختطاف کوونکي او قاتلین نن د استناف د محکمې لخوا په دېرش کاله بند محکوم شول. سجاد آغا او روح الله ته مخکې ابتدایي محکمې ورته سزا ورکړې وې. دواړه مجرم پیژندل شوي چې مهسا یې د تېر لمریز کال د هود په 19 نیټه په کابل کې تښتولې او وروسته یې وژلې ده. اختطاف کوونکو مهسا د پیسو لپاره تښتولې وه او له کورنۍ د هغې د خوشې کېدو په بدل کې د 3 لکه ډالرو غوښتنه کړې وه. د مهسا د وژنې پیښې په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پراخ غبرګونونه راپارولي وو. دواړه په بند محکوم شوي کولی شي چې د دغه حکم په وړاندې بیا دعوه وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان د مخابراتو پخواني وزیر عبدالرازق و بخی عبدالرزاق وحیدی ته چې د فساد په تور په 3 کاله بند محکوم شوی و نن د استناف محکمې برات ورکړ. خبرونه له ازادي راډیو اوري. پولیس وایي چې حمله کوونکو نن په خیبر پښتونخوا ایالت کې د پولیسو پر یو ماموریت ډزې وکړې او وروسته یې د روغتون په دروازه کې چې ټپیان ورلېږدول کېدل چاودنه وکړه، چې په نتیجه کې 8 کسان چې څلورې پولیس دي وژل شوي او له دېرشو زیات ټپیان شوي. د دېره اسماعیل خان د پولیسو مشر سلیم خان ازادي راډیو ته د دې پیښې په اړه وویل.
زمونږ یو ناکه بندی ده کوټلا سیدان وتوی په درابن روډ باندې، هغه ته زمونږ سپیان پړی اٹھایو په مورچه کې، هغه دوه ټارګټ شوی دي. زمونږ چې کوم شهدا او دوه داسې هسپتال ته روډ لیشو، دلته نه مخ کې یو خزه په بورکه کې بارودو سره پټه ناشته وه. هسپتال کې چې کوم دی نو دوه پولیس والا شهیدان دي او سلور پکې سیویلین شهیدان دي.
د پاکستان د تحریک طالبان ډلې د برید مسؤلیت اخیستی. روغتیایي چارواکو ویلي چې ښایي د مړو شمېر له دې زیات شي. د پاکستان پولیسو څرمه نامعلوم وسلوالو د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواکونو دوه غړي په ډزو وژلي. د ایران دولتي تلویزیون نن خبر ورکړ چې دا پیښه پرون د ایران د سیستان بلوچستان ولایت کې چې په تیرو وختونو کې هم د سنی وسلوالو او د مخدره موادو د قاچاقوړونکو ترمنځ پکې نښتې شوې رامنځته شوې ده. د دولتي تلویزیون د خبر له مخې د دې پیښې مسؤول ترهګر بلل شوي، خو دا نه دي ویل شوي چې د ترهګرو کومه ډله. په 13 فبروري میاشت کې له القاعده سره تړلې یوې ډلې پر یوه بس چې د ایران د سپای پاسداران انقلاب ځواک غړي لیږدول د ځانوژن کې حمله مسؤلیت اخیستی. په دې پیښه کې د دې ځواک لکتر لګه 20 غړي وژل شوي وو. ایران وایي د نیول شوې برتانوي کښتۍ ټوله درویشت عمله مسؤون او روغتیایي وضعیت ډېر ښه دی. خو لندن د تهران لخوا د دې کښتۍ نیول کېدل غندلي او ویلي دي چې هغې د عمان په اوبو کې په قانوني توګه فعالیت کوو. د ایران د هرمزګان ولایت د بندرونو او د سمندري چارو د ادارې مشر الله مراد عفیفي ایپور دا خبره نن د ایران دولتي تلویزیون ته کړې. خو هغه ویلي چې د دغې عملیې سرنوشت په دې پورې تړلی چې آیا دوی له ایراني چارواکو سره همکاري کوي. عفیفور وویل تحقیقات د دغې کښتۍ د عملیې په همکارۍ او هم په دې پورې تړلی چې موږ د دغې قضیې د څېړلو لپاره څومره شواهدو ته لاسرسی لرو. لندن په فارس خلیج کې د برتانیا د بیرغ لرونکي کښتۍ نیول غندلی او هغې د دښمنۍ یو عمل بللی. خو تهران دغه ادارا رد کړې او ویلي دي چې دغه کښتۍ ځکه نیولې چې د ټکر په یوه پیښه کې ښکېله وه. او نن اوکراینیان د هیواد پارلمان لپاره له وخته مخته انتخاباتو کې رای ورکوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې له ټاکلې نیټې درې میاشتې مخکې د انتخاباتو د ترسره کېدو اعلان کړی و ویلي چې له محاکمه کېدو د وکیلانو معافیت باید پای ته ورسیږي. هغه له وخته مخکې د دغو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه ځکه کړې وه چې د ده په وینا تلونکي پارلمان یې له مخالفینو ډک وه او د ده د اصلاحاتو د عملي کېدو مخه یې ډپ کړې وه. نظر شمیرنې ښیي چې د هغو ګوندونو کاندیدان به ښایي ډېرې رایې وګټي چې د زلنسکي د پروګرامونو ملاتړی دي. دا د افغانستان او نړۍ د دې ساعت مهم خبرونه.
زموږ غږ آزادي رادیو نه اورئ درنو دوستانو. نوریاس نوری چې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه یې واورول. که غواړئ دا نور مسایل زموږ پر ویب سایټ هم تعقیب کړئ پته مو ده آزادي رادیو ډاٹ کام. د روانې خبرونې د سر موضوع مو دا ده چې موندنې ښیي چې د افغانستان ملي شورا د فساد له امله زیان لیدلی دی. په یو بل راپور کې بیا وره چې د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د بادغیس په ابکمري ولسوالۍ کې د 15 وژل شویو کمانډویانو د وژل کېدو پیښه څېړي.
بدون شک هر عملی صورت میگیره و دو عمله چی به نظامیان چی به غیر نظامیان تلفات ورود میشه، ما او عمله عملات مورد ارزیابی قرار میدیم.
د ملګرو ملتونو سازمان وای په افغانستان کې د سولې له هغې هوکړې ملاتړ کوي چې ټولو ته د منلو وړ وي. د دغه سازمان د عمومي سرمنشي مرستیالي امینی محمدی نن په کابل کې وویل په بهرنیو مسایلو کې اوري چې د تهران او ایران ترمنځ د دواړو لورو لخوا د تیلو د کښتیو د نیول کېدو پر سر اړیکې ترنګلې شوې دي. نور مسایل هم لرو. د خبرونه مو تر شپږ نیمو بجو در سره پات شئ. هم د خبرونه لومړی مطلب موندنې ښیي چې د افغانستان د ملي شورا د فساد له امله زیان لیدلی دی. له فساد سره د مبارزې د څار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې میک په تازه راپور کې راغلي چې ملي شورا په ځینو مواردو کې د فساد ښکار شوې ده. په دغه راپور کې ډېرې زیان رسوونکو مواردو ته اشاره شوې. خو تر ټولو مهم د ملي شورا د غړیو د شتمنیو نه ثبتېدل، د پروژو په تړونونو او د وزیرانو په کاندیدېدو کې د دوی ښکېلتیا، د ولسمشر د ځینو تقنیني فرمانونو نه ارزونه او داسې نور دي. په دې اړه تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې میک د یو کال ارزونو او څېړنو وروسته د افغانستان په ملي شورا کې د فساد له بېلابېلو اړخونو نه پرده پورته کړه. د دغه کمیټې د تازه پور په اساس چې د ولسي جرګې له 200 غړو، مدني ټولنې او دولتي چارواکو سره پکې خبرې شوې، ښیي چې ملي شورا په وروستیو کلونو کې د فساد له اړخه زیانونه لیدلي دي. که څه هم په راپور کې په مستقیمه توګه بډو غوښتنو ته اشاره نه ده شوې، خو پکې راغلي چې د حکومت پر کارونو د ملي شورا د سار بهیر مؤثر نه و. ځینې وزیران د یو شمېر وکیلانو د تضادونو قرباني او استیزا او استجواب ته راښکل شوي دي. د دغه کمیټې راپور چې 2 پاڼې لري، پکې راغلي چې په ځینو مواردو کې د ولسمشر اکثره تقنیني فرمانونه د ملي شورا له جرګو لخوا نه ارزول کیږي. د ملي شورا د ځینو غړو د شتمنیو نه ثبتېدل بل اندېښنه ده چې په دغه راپور کې ورته اشاره شوې ده. په راپور کې د معافیت په اړه د ملي شورا د ځینو غړو برته هم اشاره شوې ده، په دې معنی چې ځینې استازي جوړ کوي خو نه تعقیبېږي. د فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې کمیټې په راپور کې بل سرګند مورد دا دی چې ځینې استازي د پروژو د تړونونو لپاره او همداشان د استیزا وزیرانو ته د باور رای ورکولو پر مهال لابیګری کوي. د دغې کمیټې ون روحانی وای ممکن د دغه لابیګری تر شا د پیسو موضوع پرته وي.
یک وکیل میرا به نظارت یک پروژه
دی وای د بیلګې په توګه یو وکیل د یوې پروژې د ارزونه لپاره زی وکیل د پروژې پلان نه لري چې څه وخت پیل او څه وخت پای ته رسیږي. وکیل پروژه ارزوی راپور لیکي او قراردادی ته وای چې دا سړک مو باید سکل خلاص کړي. نو ول خلاص نه قراردادی ورته وای په تړون کې نشته چې سکل د خلاص شي. دلته نو وکیل منفی راپور لیکي وینو چې زیان رسیدنه نشته. ول یو کس منفی راپور خپور کړو کوم ټیم چې ارزونه ته زی عملی پلان دی نه لري
پلان عملی پروژه نشته کوشه.
د راپور موندنې ښایي چې ځینو بنسټونو ته اطلاعاتو ته لاسرسی ګران دی. له دې امله د دغه راپور جوړولو یو کال ونیو. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډه خپلواکه کمیټه د دې لپاره چې ملي شورا د فساد له امله له زیانه ووځي د 20 سپارښتنو وړاندیز کوي. د دغه بنسټ رئیس وای ملي شورا په پارلماني چارو کې د دولت وزارت باید د دوی د سپارښتنو په عملي کولو لاس پورې کړي. په ورته وخت کې د افغانستان ولسی جرګه له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې د ګډې خپلواکې کمیټې راپور په بشپړه توګه نه ردوي خو منصفانه هم نه ګڼي. د دغه جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان وایي
ضرورت به ایست که تحقیقات باید معیاری باشه و روی
دی وای دی ته ضرورت دی چې سیړنه باید معیاری او پر اسناد ولاړ وي. دغه کمیټې چې دا راپور خپور کړي موږ یې په ټوله کې نه ردو ځکه افغانستان دی او موږ ټوله نه پیژنو چې ځینو برخو کې ستونزې شته. خو که پارلمان ګرم کړي چې ناکاره دی او فساد پکې لوړې سطحې ته رسېدلی دا هم له انصاف لرې ده. ښاغلی عرفان سره له دې چې د یادې کمیټې د سپارښتنو هرکلی کوي وایي په ملي شورا کې به د ستونزو د موجودیت په صورت کې دغه سپارښتنې عملي کړي. له فساد سره د مبارزې د سار او ارزونې ګډې خپلواکې کمیټې دا هم ویلي چې دوی به تر 2 کلونو پورې خپلې سپارښتنې وارزوي چې پلي شوي او که نه. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
موږ غل ازادي راډیو نه اوري درنو دوستانو. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې د اف ام په 3.5 او مکی په منځنۍ صفه 12.9 نوی رڼا اوریدل شي. او دا هم یو امنیتي مسله. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د کمانډوز واکونو د ډلې وژنې په اړه هر اړخیزي څېړنې کوي. دفاع وزارت د اقدام وروسته له هغې کوي چې د تیرې دوشنبې په شپه له وسلوالو طالبانو سره په جګړه کې 15 کمانډوز واکونه ووژل شول. د پوځي چارو افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې کمانډوز واکونه باید له دقیق کشفي او استخباراتي راپور له مخې عملیاتو ته واستول شي. جزئیات رحمت الله افغان وړاندې کوي.
افغان تازه تاسیسوي او نوی په پښو ولاړ ځواک چې د ځینو په باور د ښوونې روزنې تجهیز او تجربې له مخې په سیمه کې ساری نه لري. د چارو د کارپوهانو په باور د کمزوري مدیریت او د دقیق استخباراتي معلوماتو د نه درلودلو له امله ځینې وخت دغه ځواک د دښمن په دام کې نښلي چې مرګ ژوبله هم ورته اوړي. د دغو پیښو وروستی هغه د بادغیس په آبی کمری ولسوالۍ کې رامنځته سوی چې کمانډوز واکونو ته پکې درنه مرګ ژوبله اوښتې ده. د افغانستان دفاع وزارت مرستیال بیان فواد امان د یکشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د دغه پیښې په اړه هر اړخیزه او دقیقه څېړنه کوي. هغه وایي له شک پرته هر هغه عمله چې په هغه کې ملکیانو او نظامیانو ته تلفات واوړي څېړل کیږي. د آب کمری حمله هم جدي څېړل کیږي. ستونزې او تشې پیدا کوو څو معلومه کړو چې ولې دغه پیښه رامنځته سوي څو په راتلونکي کې د دا ډول حملو مخنیوی وسي. یو شمېر افغان کمانډوز واکونه د تېرې دوشنبې په شپه د بادغیس ولایت آب کمری نارامې ولسوالۍ ته د دښمن د ځپلو لپاره ولېږل شول چې د چارواکو په وینا 15 تنه د غزواکونه پکې ووژل. دا لومړی ځل نه دی چې افغان کمانډوز واکونو ته په جګړه کې مرګ ژوبله اوړي، بلکې له دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې افغان کمانډوز واکونو ته مرګ ژوبله اوښتې وه. اوس پوښتنه دا ده چې یو کمانډو سرتیری څنګه او په کومو معیارونو انتخابیږي. یو سرتیری په اردو کې له 3 ماموریت وروسته چې له کشفي او استخباراتي معلوماتو له مخې پاک وي، فزیکي وړتیاوې لوړې، ښه روغتیا ولري او په مخدره موادو هم نه وي روږدی، کمانډو ته جذبېږي چې له زیات لګښت او ښه تجهیز وروسته بیا دنده پیلوي. که څه هم اوس مهال د جګړې درون بار د افغان کمانډو او ځانګړي ځواکونو په اوږو دی، خو د پوځي چارو یو شمېر افغان کارپوهان سپارښتنه کوي چې دغه ځواک نه باید په هر ځای کې استعمال شي. د دغو کارپوهانو له ډلې دولت وزیری وایي چې افغان کمانډوز واکونه باید له دقیق استخباراتي او کشفي معلوماتو وروسته د جګړې ډګر ته ولېږل سي.
کمانډو قطعات باید په هر ځای کې استعمال نشي، ډېر دقیق د یو کشفي دقیق راپور له مخې باید استعمال شي. د دښمن هغه ځای معلوم وي او دا شرایط ورته ماده شي چې کله دوی استعمالیږي د دوی حمایت څنګه وشي. هوایی او زمینی حمایت باید دوی وشي، باید لاره د ځمکې له لارې ورته وي او که د هوا له لارې وي باید کامل دوی باید دوامداره توګه باندې حمایه شي.
په ورته وخت کې د پوځي چارو یو شمېر نور افغان کارپوهان له دې ډلې عتیق الله مرخیل په ډله ییزه توګه د افغان کمانډو ځواکونو د وژل کېدو لامل د قوماندې په کچه د مدیریت کمزورتیا او نه همغږي په ګوته کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو اوري.
مننه چې ازادي راډیو ته غوږیاست. د ملګرو ملتونو سازمان وایي په افغانستان کې د سولې له حقې هوکړې ملاتړ کوي چې ټولو ته د منلو وړ وي. دغه سازمان د عمومي سرمنشي مرستیالي امینه محمدي نن په کابل کې وی خبري ناسې ته وویل چې د سولې په روان بهیر او بحثونو کې باید د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته ځانګړې ځای ورکړل شي. هغه محمدي کابل ته په خپل دوه ورځني سفر کې له افغان چارواکو سره د سولې په روانو بحثونو، بشري حقوقو او د ښځو د حقوقو د خوندیتوب په اړه خبرې کړې. کمکار محمد واصل وصال دی غونډه تتللی او امدا اوس را سره پسټیو کې دی، نور جزئیات وړاندې کوي. مهرباني وصال
ډیر مننه. اکرام صاحب، د ملګرو ملتونو سازمان وایي د سولې په روانو بحثونو کې باید هغه کسان ګډون وکړي چې د افغانانو له حقونو په رښتینې توګه دفاع وکړي. د دغه سازمان د عمومي سرمنشي مرستیالي امینې محمد د یک شنبه پر ورځ په کابل کې خبرې ناستې ته وویل چې دوی د سولې د حقې پروسې ملاتړ کوي چې ټولو افغانانو ته د منو او پکې د ښځو حقونه خوندوي.
When you are laying out a timeline
او وکړه چې تاسو د سولې د پروسې په اړه خبرې کوي، یو ټایم لاین ورته ټاکئ، نو په دې کې تر ټولو مهمه مسله ده چې دغه پروسه باید ټول شموله او د ټولو لپاره د منلو وي. تر ټولو مهمه خبره په کې د ښځو د حقونو خوندیتوب ده چې باید ورته پام وشي. بل خبره د قربانیانو ده چې هغه قرباني شوی دي، د هغه نظر او خبرې ترې باید په کې په نظر کې ونیول شي. بل ده چې هغه کسان باید په دغه خبرو کې بحثونو کې برخه واخلي چې د افغانانو رښتینی استازولي وکړي. اغلی محمد وایي د سولې په بحثونو کې باید د ښځو حقونه د خبرو په محور کې وي او افغان ولس د تیرو کلونو قرباني باید په کله پامه ونه غورسول شي. اکرام صاحب، په اغلی محمد د ورسره درې نور غړي د ملګرو ملتونو سازمان دوه ورځې وړاندې کابل ته راغلي ول او دلته د خپل سفر په لومړۍ ورځ ولسمشر محمد اشرف غنی، ډاکټر عبدالله او ځینو نورو افغان چارواکو سره خبرې ترې کړې دي. په خبرو کې د سولې پروسه، بشري حقونه، د ښځو د حقونو خوندیتوب او انتخابات هم سفر درلود، ولته هم له ولایتي مسولینو او خلکو سره لیدنې کتنې درلودې.
ډیره زیاته مننه. درنو دوستانو، د ملګرو ملتونو د سازمان د عمومي سرمنشي مرستیالي امینې محمد نن په کابل کې وی خبري ناسته ویلي چې د سولې پروان بهیر او بحثونو کې باید د ټولو افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو غوښتنو ته ځانګړې ځای ورکړل شي. ازادي راډیو نه نیم ساعت پښتو خبري مجله اوري. ورزو کندهار ته، د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي د کندهار په وروستي برید کې له 300 میلیونه افغانۍ څخه زیات سوداګرو ته مالی زیان اوخته چې باید جبران شي. په همدې حال کې د کندهار ولایتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د وروستي خونړي برید د اقتصادي زیان د محاسبه په مخه تازه څېړنې پیل کړي. بلخوا د کندهار اوسیدونکو د تاوتریخوالي په پیښو کې د هغو کسانو د زیان د مخنیوي غوښتنه کړې چې د ټولنې د بقا لپاره کار کوي. صادق رښتینی له کندهار راپور لري.
د تیر پنځشنبه په ورځ د کندهار پر امنیه کمانډانۍ د وسلوالو طالبانو په ورستي برید کې د درنې مرګ ژوبې ته څنګ د دې ولایت په ګمرک کې ولاړ په خوراکي توکو بار ګڼ شمېر موټرونه هم سوځېدلې دي چې د مسولینو په خبره د زیان اندازې له 3 میلیونو افغانۍ څخه اوړي. د کندهار د سوداګرۍ خونی مرستیال عبدالباقی بنا ازادي راډیو ته وویل چې سوداګر په سیاست کې دخیل خلک نه دي او باید په وسلوان منسي.
زموږ د ټولو خلکو تجارانو او د اوټاټ تجارت خاصه هله د حکومت څخه دا ده چې په هر صورت چې دا خلک بیرته په پښو ودري دوی تشویق کړي، دوی ته توان ورکړي، دوی دماغي ضربه لیدلې ده، مادي ضربه لیدلې ده، حواس یې کار نه کوي. نو که چیرې حکومت چون د یو مشر په حیثیت او د دوی د پالونکي او ساتونکي په حیثیت که چیرې دوی پر سر لاس تېر نه کړي، دوی به ډېر مایوسه شي.
عبدالباقی بنا له دولت څخه غواړي چې سوداګرو ته د اوښتو زیانونو په جبران کې مرسته وکړي. په عین وخت کې خلک هم د تاوتریخوالي په پیښو کې د هغو کسانو د زیان د مخنیوي غوښتنه کوي چې د ټولنې د بقا لپاره کار کوي.
د دواړو برخو څخه چې هغه په جنګ کې سره ښکیل دي، موږ غوښتنه داده چې دوی عامه شتمنیو، عامه ځایونو، ولس، خلکو دې ټولو ته فکر وکړي او بیا خپل هغه جګړه چې ده یا جنگ چې دی سر ته ورسوي. اوس خو داسې کېږي چې دواړه اړخونه اکثره وخت داسې پیښیږي چې زور یې تر ملکي کسانو خیږي، یا ملکي شتمنۍ په کښې کې لوټېږي، یا ملکي ځایونه په کښې کې لوټېږي، یا عام ولس په کښې کې له منځه ځي.
ماشومان، عام ولس او ښځې د دې جنگ څخه بې طرفه پاتې کوي. تاسې پر طالب غږ کوو چې تاسې هم و دې ټکي ته پاملرنه وکړئ، او پر حکومت او د حکومت پر ملګرو هم دا غږ کوو چې تاسې په خپلو عملیاتو کې د ملکي تلفاتو د مخنیوي کوشش وکړئ.
بلخوا د کندهار د والي ویان احمد بهیر احمدي ازادي راډیو ته وویل د کندهار پر امنیه قمانداني د وسلوالو د ورستي برید له امله د اوښتې زیان د محاسبې لپاره یو دولتي پلاوي څېړنې پیل کړي چې پایله به یې وروسته د رسنیو او خلکو سره شریکه شي.
ولایت مقام تصمیم ونیوی چې د دې لپاره د ولایتي شورا د غړو په تشکیل ولایت مقام یو ګډایت وټاکي. هلته د امنیه قمانداني د تاسیساتو، همدارنګه د ګمرک ریاست د اوښتې خسارې او نورو زیانونو په اړه باندې پلټنه کوي. همدارنګه به ملکي کسانو ته چې کوم زیان اوښتی دي، شهیدانو، زخمیانو ته، د هغوی به هم دقیقه بررسي کېږي. دغه یو راپور به بیا د مرکزي ادارې سره شریکېږي.
چارواکي وایي د پنجشنبې په ورځ اووتنو وسلوالو حمله کوونکو لومړی د کندهار د امنیه قمانداني پر ودانۍ د مازدا په واسطه چاودنه وکړه، او وروسته د قمانداني ودانۍ ته ننوتل چې د څو ساعته جګړې په پایله کې تر سلو زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله واړول. وسلوالو طالبانو د دغه حملې مسؤلیت منلی.
ازادي راډیو له اوونه تر اوو ورځې په اونۍ کې
زموږ غږ ازادي راډیو ناوري. البرتو کایرو وایي چې نږدې دېرش کاله مې په فن کې کار وکړ او د دغه هیواد په افتخاري افغانستان خپل کور بولي. په افغانستان کې د سرسری د نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپي د برخې دغه مشر ته پرون شنبه افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د تابعیت سند ورکړ. د خپل ژوند په قربانیانو ناهیلو زړونو ته هیلې او پریوتو خلکو ته ځواک ورکړی دی. په دې اړه نور تفصیل زموږ همکار هرګل امیرزی وړاندې کوي.
د افغانستان افتخاري تابعیت اخیستونکی البرټو کایرو چې په اصل کې د ایټالیا اوسیدونکی دی، افغانستان خپل کور بولي او د افغانستان افتخاري تابعیت د ځان لپاره ویاړ ګڼي. شپږ شپېته کلن البرټو کایرو نږدې دېرش کاله په افغانستان کې د جنگ د قربانیانو په خدمت کې تیر کړي او اوس په افغانستان کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپۍ د برخې مشر دی. نوموړی چې په اصل کې مدافع وکیل دی، څلوېښت کاله کېږي چې د خپل رشتې خلاف د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپیست په توګه کار کوي. د خپل ژوند په نیم عمر کې ناهیلو زړونو ته هیلې او پریوتو خلکو ته ځواک ورکړی چې له همدې عمله تېره ورځ افغان ولسمشر ورته د افغانستان د افتخاري تابعیت منظوري ورکړه. په افغانستان کې د جنگ د قربانیانو دغه خدمتګار په دې اړه وایي: زه ډیر خوښیم چې ښاغلي ولسمشر راته د افغانستان تابعیت راکړ، په دې خاطر چې تقریبا دېرش کاله کې چې په دې وطن کې اوسم. نو فکر کوم چې دا وطن مې خپل دی او ډیر خوشحاله یم. اخوا ولسمشر محمد اشرف غنی هم په دې اړه په یوه ویډیوي پیغام کې چې رسنیو ته هم استول شوی ویلي چې د ویاړ ځای ده چې ښاغلي کایرو ته د افغانستان افتخاري تابعیت وړاندې کوم. ده وویل: ښاغلي کایرو د چارمغز د ونې په څیر د یوې لویې ونې تخم وکاره چې د اتیشتو کلونو په تیریدو سره ځواکمنه ونه ترې جوړه شوه. اوس یې د عمل په برخه کې نو کار د افغان حکومت او خلکو دنده او مسؤلیت دی. ښاغلی کایرو په خپل کاري چاپیریال کې د خپلې مهربانۍ او ښه خوی له امله د یوې نمونې په توګه یادیږي او د خپلو همکارانو او معلولو افغانانو په زړونو کې ځای موندلی دی. په کابل کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې د فیزیوتراپۍ د روغتون یو ډاکټر شکرالله زیرکی په اړه وایي: لکه چې له د سره کار کوم او وینم یو هغه خواخوږي او بشر دوستي چې له افغانانو سره زه د وینم نو سړی دې ته حسوي چې موږ د افغانانو په توګه باید د معلولو پر وړاندې ډیر کار کړی وای او ګام په ګام باید وړاندې تللی وای. سکل نه یوازې دی بلکې د روان 1499 لمریز کال په لومړیو کې د جاپان تابعیت لرونکي ډاکټر ناکامورا تا چې په ختیځ کې د جاپان د خریم او سیمه مشري کوي او له 2003 کال راهیسې د هیواد په ځینو ختیځو ولسوالیو کې د زراعت او مالداری په برخه کې د پام وړ پروژې بشپړې کړې د افغان حکومت لخوا ورته افغاني تابعیت منزور شو. د یادونې وړ ده چې تر دې وړاندې پیژندل شوی لرغون پوهی نانسی ایچ دو پریتا هم د هغو خدمتونو لامل چې افغانستان ته یې کړي د افغانستان د تابعیت حق ورکړل شوی وو. هغه په 1922 میلادي کال کې د هند په کیرالا ایالت کې زیږیدلی و چې مور او پلار یې امریکایان وو او تقریبا 15 کاله یې د افغانستان د کلتوري او فرهنګي میراثونو د خوندي کولو لپاره کار وکړ. نوموړی وړم کال د 90 کالو په عمر د کابل په یو روغتون کې مړ شو. سهار ګل میرزا، ازادي رادیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
د افغانستان د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د پخوانی غړی او دوسی لیداری فساد او درنو جرمونو سره د مبارزي عدلی او قضایي مرکز ته استول شوې دي. د لوی سرنوالي ویان جمشید رسولی د خبر تاییدوي وای لوی سرنوالي په دې اړه خپلې ارزونې او څېړنې د شواهد او معتبر اسناد په اساس تر سره کړې دي. په همدې حال کې د انتخاباتو څارونکو وای په دې برخه کې د عدلی او قضایي پریکړو ځنډ یو ځل بیا فساد ته زمينه برابروي او د خلکو باور ته زیان رسوي. په دې اړه نور حال خان محمد
لدندونه د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو پر لری کېدو او عدلي او قضایي ارګانونو ته پر پیژندلو شاوخوا شپږ میاشتې تیریږي، خو قضایي بنسټونه تر اوسه نه دي توانېدلي چې په دې اړه خپله پریکړه اعلان کړي. په دې اړه د وروستي اقدام په اساس د افغانستان والی ویلي چې د دغو غړو دوسیې د وروستۍ پریکړې لپاره له اداري فساد او درنو جرمونو سره د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته استول شوي دي. د لوی سرنوالۍ ویان جمشید رسولی وایي
مواردی که از طرف محکمه هدایت داده شده بود او هم از جانب
کوم موارد چې د ستر محکمه لخوا سپارښتنه شوه هغه د ګمارل شوی پلاوی لخوا بشپړو دوسیه بیرته له اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې عدلي او قضایي مرکز ته د شرعي او قانوني پریکړه په خاطر لیګل شوی ده. لوی سرنوالۍ درې میاشتې مخکې د انتخاباتي کمیسیونونو د غړو دوسیه چې په فساد درغلیو او سرغړونو تورن شوي وو د وروستۍ پریکړې په خاطر سترې محکمې ته واستولې. سترې محکمې د دوو میاشتو په تیرولو سره په دغه ځانګړي مورد کې د خپلو صلاحیتونو د نه څرګندتیا له امله ونه کړای شول چې خپله پریکړه وکړي او دوسیه بیرته سترې محکمې ته مسترد کړي. اوس چې دغه دوسیه ځانګړې مرجع ته حواله شوي د د انتخاباتو یو شمیر معترض کاندیدان وایي د انتخاباتي کمیسیونونو دغه غړي په ملیونی فساد کې لاس لري او که ستره محکمه په خپله پریکړه کې دغه کسان په عادلانه توګه مجازات نه کړي باید د عدالت جنازه وباسي. دیوان نیازی وایي
دغه کمیشنران باید په خپلې سزا ورسیږي او دا موضوع باید عادي ونیول شي، ځکه دوی یو ملي پروسه په نړیواله کچه باندې وشرموله. هرګند یو نوو کمیشنرانو ته نوو کمیشنرانو له دوی نه پیسې بتر کړل، په میلیونونه ډالر پیدا کړل. دا دوی پیسې محکمې ته او هر ځای ته تیریي او دوی برات اخلي.
د سترې محکمې لخوا د دغه دوسیه په پریکړه کې ځنډ او له شپږو میاشتو راهیسې لاس خلاص کېدو د انتخاباتو څارونکو اندېښمن کړي دي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو د بنسټ پیکا اجرایوي رئیس یوسف رشید وایي د دغو غړو د دوسیې په وروستي کولو کې ځنډ له یوې خوا پر عدلي او قضایي بنسټونو د خلکو باور له منځه وړي او له بلې خوا کوم کسان چې په راتلونکو انتخاباتو کې د درغلۍ او فساد په هڅه کې دي د دغه کار لپاره روحیه اخلي.
زمونږ غوښتنه او هیله دا وه چې عدلي او قضایي نهادونه زر تر زره دغه پروسه وڅېړي او خلکو ته جواب شي چې څوک په دې کې ګرام او څه باید څه وي. اما له بده مرغه دا پروسه چې څومره ضرور کېږي د خلکو دغه باور او هیله هغه ته زیان رسوي او خپله د عدلي او قضایي نهادونو هغه حیثیت دوباره هم په ټولنه کې متاثره کېږي.
لوی سرنوالۍ مخکې له دې د انتخاباتي کمیسیونونو د 12 غړو او د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دارالانشا او معلوماتي ټکنالوژۍ د رئیسانو په ګډون د 495 کسانو دوسیه د فساد او انتخاباتي درغلیو په تور سترې محکمې ته استولې وي چې د سترې محکمې لخوا لمستردیدو وروستا اوس د فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې په عدلی او قضایي مرکز کې دي چې وروستۍ پریکړه پرې وکړي. ومو غوښتل په دې اړه د سترې محکمې د وایند او اداري فساد او درنو جرمونو پر وړاندې د مبارزې د عدلی او قضایي مرکز د مسؤلینو او د انتخاباتي کمیسیونونو له دندو نه د لرې شوو غړو سره اړیکې ونیسو، خو یو هم حاضر نه شو.
زموږ غږ ازادي راډیو نه اوري. درنو دوستانو، په همدې سره زموږ د نیم ساعت پښتو خبري مجله پای ته رسیږي. راتلونکي نیم ساعت دری خبري مجلې ته ځانګړی